آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او لسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړې یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوای دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوشو ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم زه نشنای اوریدونکو هم نزاتی رادیو او زه لتاش چقلی ما دا وختنه دا وګاله پاکستان چقلی پورسوی تر وس پوری له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه د سي تر نړیوالو چارواکو پورې د موږ هغه غوړ سوی وسلام په احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسی یو غزنی دی ولایت دی یک دی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم هیله کوم باید ستاسې د ما پیغام درسره خپور کړئ موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې له تاسې څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خو دې اکثر جوړه خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورور کومې پرېښنایي تذکرې ستي ډېر خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسېده کې نشي کولای نو شاره کوم دا یله د سیدا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه ستي هغه سوالو ته انتقال کې ډېر پرتی سیمې د لولو مرکز لري د مرکز تر ټول رسېدګي نشي کولای او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي مصرف پرې راځي نو الله دې وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي ځکه چې ټول خو رسېدګي ورک مرکز ته نشي کولای خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي الله دې وکړي چارواکي ته ورته پام وکړي په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته سی باید دفتر راسه تاکسی هغه ټول سوال ته ډیر کلی پراته دی ورته نو ټول خو مرکز ته رسیدای کې نسی کولای هلته بیا په ورس کې کار خلاصېږم نه
السلام علیکم سال دی ورور بخیر جوړ ته کلا تازه که خو یم ستړی مزه کوم ورور یم ستړی مزه په دا راډیو کې تیز کار کوي محترمونو زه د گیزو دوه سوالې سره د روزګان د ولایت خبره کوم دا زموږ تذکری چې د چوار سوای نه دی تیار شوی زر افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي د مسلمانانو سره د مسلمانان شکی درې ورځې په لګرځولي څلور ورځې په لګرځولي دی وی سړی نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا حق اسنی دغه سوی بل خو دغه مجاهدین چې دی ورور ظفر په غواړي بل خلک ډیر ستړي کړی دي
السلام علیکم محمد نظر شمشادم دا فراوله د بکوادول سوالینه دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا وبو دا ساتنه د فاره باید مش په هر برخه کې کار وکړو که څومره لاس ته راځي کډی راځي کم بندونه چټل کیږي هغه د بارانو د فاره نسلابو د فاره په اول پړه کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه دویم موږ چې په هر برخه کې کوم ان تر دې حد چې په اداسې کې او مصرفوله بد کړي او مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزورې سوې دي ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبا ان تر سل متر څخه تسوي دي ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل اواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هېڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هېڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا هېڅشی
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکوونکي دي. دا رضاکارانه بولي د دغه کلی دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هېڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک پیغ دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استوم. که نه یې دغه رضاکاران ایحات راشي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخوري زله یو شی هم ورکړي هغه پر هغه مخځي. نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی. افغانانو په پکتیکا نه وروره موږ دا مشکلات لرو. دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده. نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت ته سي باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامت ده. په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامت ده. چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانه کړي 1000 افغانۍ 1500 2000 افغانۍ دوا لیکي سه کمه نسخه وي. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیته دوا بنده کړي. کیفیت هم درخ نه وي. که څه هم ګرانه وي خو سیا کیفیت یې برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی. بیا هم مشکل نه و خو کیفیت هم نه لري او ګرانه هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. په دې لاین چې جوړ روغ بایس زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله. اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ وو اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی. 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. بعد زه حاجي عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسې سره په اړیکه کې یم. عرض مې دا دی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورټ ځي قانوني ویزه کوي او د دوه میاشتو لپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزت کوي او پاسپورت یې چیرې او ردی مرزوي. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخر سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورت په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورت شو. موږ انسانان نه یو، موږ مخلوق د الله نه یو. په موږ باندې ولې دنیا رحم نه کوي؟ ولې په موږ خپل مشران نه رحمېږي؟ دا څال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه. په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې، په غیرت کې، په پښتو کې، په هر شي کې تکړه یو. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشحاله، خلک یې خوشحاله، موږ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره. افغانستان مشرانو در او بریا سره کېنئ او د وطن او د وطن د خلکو د هوساینې لپاره یو ښایسته طریقه جوړه کړئ، او د ژوند طریقه ښایسته، د مانځه او د اسه او د جوماتونو هم جوړه کړئ. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام به نشر.
سلامونه نیکی هیل احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید ورچت شي. روحي باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي، او هغه زده کوونکي چې پیلن مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپله ورځنی ژوند کې نیمه ورځ کار، نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي، د مکتب تر څنګ یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی نسل هغه چې زموږ آینده را جوړوي، د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده، دغه انرژي چې ده، په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راهیت دی، او راهیت چې چا په لاس ورکړل شي دوی شپون د رمې حیثیت لري. کم اسې چې شپون رواني هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله هم دا ده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه او وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي. مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په 12 صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، نو ځکه که دا حالات روان نه شم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامته نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه ځي، ځینې شته له مجبوریته، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکی هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی. د حالاتو سره سم سړی خفه شي، جنو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خفه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنېږي، بس په دغه لوی ماتم سړی خفه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي. الوزه خدای دې خیر کوي لا نور، الوزه خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خفه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته راستولي وو. موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدیر ڈیٹول کرکن کو ریدن کو سلام علیکم. ہیلو من ڈیٹول بر تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دور کو عزیزان خبر ونی وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برکتی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه چینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کې او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی سے خبر کوما. ما ورور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا واخ موږ کوله مرجو ولسوالی کړی د مرجو ولسوالی سره تلوی دی. اړو کف دا معلومات لري په داش ماج مر سره رنگ وي 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم اصلنې د شنا جان د مر په خل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلې، خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د له غمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 85 1 0 8 تکرار 0 58 15 85 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک تر غلي استاسي میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی. دا درې کال کیږي چې نادر کسوي دی. نو کچيري خان محمد ما ژغ خپل اوري یا بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره او ځل بیا تکراروم 0 8 4 و یو دوه نه صفر څلور او افغان بیسم شماره ده صفر و صفر شپږ درې دوه یو درې درې اته. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر و صفر شپږ درې دوه یو درې درې اته. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د پنځه اتیا کالو دی دوه کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمې څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه بیا یو و پنځه او دوه. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکسه وي دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشت لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل پولیسماره هم دغه چې د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د صفر و سو یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یعنې صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمیره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړې اله دوه ساعته جوړ وسېده نفر چې دی دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسنفی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتللي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمنه او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 1500 او 800 څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ 0 اویا 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دونگ چنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لاسکال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی. تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 و 1 0 و بلش میرا سلام د 0 و 3 2 3 و 9 و 3 0 و 0 5 0 0 و 0 3 0 3 0 و 0 3 0 3 0 و 0 3 0 3 0 و 0 3 0 3 0 و 0 3 0 3 0 و 0 3 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و 0 3 0 و
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انځ خمننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و.
Thank you. د ازادي ملمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونسي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو یو طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عینه زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزلا، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خواته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسی هغه په دې معنی باندې چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و. فکر کوم د 2002 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړي او هغه په راپور دسی په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دی خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دی، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ازي باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دی مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا په کې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورت تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کی او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دای بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوې شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لیدي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمه کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده، او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل ورته لیکن ضرورت دی ته چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د بنلو ور نه وي.
ش او ورزلاجان د پام وړي وبل خبره دلته دا د چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضيه کې د غشکل هبادونه وای چې دوی د جنسيتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضيه ورې دوه غشتنه وکړي پښتنه دغه د چې آیله طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات سوای
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلی دی اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دی او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او تیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي نو دا خو د دیو هغه اکسل عملی اقدامات دي نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سي همکاريګانې یا د سي او کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغه سي یو ګنګوسي او اوازي اوردل کیږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي دا یو سیستماتیک ډول باندې یو تبعیض او داسې یو تاریخواله دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې بسات شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې د نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې باندې هغه به چې د دیو ام د اقدام په خپل په نفس کې کوم غوګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
ورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسې.
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو.
Yeah. مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا نندرا تبیا ڈرایا دی گی جانا نندرا تبیا ڈرایا دی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا نندرا تبیا ڈرایا نندرا تبیا ڈرایا دی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا
میں دنیا نہ